په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په اخري خبري غړی کې د خپل کوربا احمد الله سلامونه قبول کړي. په دې غړی کې با په بنو کې د درې کسانو د مړو موندنې، د جنوبي وزیرستان د زلیخیلو قبیلې د مشرانو غوښتنو، د افغانستان لخوا د پاکستانی وګړو لپاره نوی ویزې پالیسۍ، او د پاکستان سیاسي حالاتو ترڅنګ د قبایلو، پښتونخوا او افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې به هم واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له نجیب عامر نه.
په بنو کې درې نور جسدونه موندل شوي. د هلمند جګړه کې طالبانو افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله وخته، او په هند کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو شمېره له 60 میلیونه واوښته. د خبرونو تفصیل. په بنو کې د دریو کسانو مړی موندل شوی او یو پولیس والا وژل شوی دی. د بنو د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال لډیو ته ویل، پرون د شمشیخیل سیمې په کرم خوړ کې ماشومانو خشاک راټولول چې په خاورو کې پټ د دریو کسانو مړی وموندل. چارواکي وایي دغه مړی چې پیژنګلوي نه ده شوی خاورو ته سپارل شوی دی. تر دې وړاندې د مارچ په 21مه د بنو په جانیخیلو کې هم د څلورو ځوانانو مړی موندل شوی. بلخوا د بنو د پولیسو لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې تیره شپه موټر سایکل سپرو وسلوالو یو پولیس والا په ډز وژل دی. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري قبوله کړې ده. د حسن عبدال سره نږدې په برهان سیمه کې پرون په یو ټرافیکي حادثه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. راډیو پاکستان نن پر خپلې ویبپاڼې د پولیسو له خولې لیکلي چې حادثه په برهان انټرچینج کې د یو مسافر وړونکي بس ته چپه کېدو له وجې مخې ته راغلې ده. د پیښې ځینې کم ژوبل کسان نږدې روغتون او سخت ژوبل شوي هغه بیا د راولپنډۍ روغتون ته لېږدول شوي دي. راپورونه وایي دغه مسافر وړونکي بس له لاهور مردان ته په لارو. د هلمند ولایتي شورا وایي په دغه ولایت کې د جګړې پر مهال دیش طالبان او اته افغان سرتیري وژل شوی. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان نن مشال لډیو ته ویل وسلوالو طالبانو له تیرو درې ورځو راهیسې د لشکرګاه ښار په مرکزي امنیتي پوستو ډلهیز بریدونه پیل کړي چې پر مهال یې دواړو خو ته درنه ملک ژوبله اوښتی ده. نوموړی وایي د یادې جګړې پر مهال اته افغان سرتیري وژل شوي او 19 تنه نور ټپیان دي، او دغه په خبره لس امنیتي پوستې هم د سقوط کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د جګړې پر مهال افغان هوایي ځواکونو پر وسلوالو طالبانو بریدونه کړي چې پکې د طالبانو د نظامي قومندان ملا ګل آغا په ګډون دیش طالبان وژل شوي او دغه راز تر دیر شو نور زیات ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې رسن دی ویلي. هلته افغان ولسمشر اشرف غنی نن پارک کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل، په داسې حال کې چې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، طالبان د جنگ کولو هیڅ جواز نه لري. نوموړی پر طالبانو غږ وکړ چې جنگ ته دې پلمې نه لټوي.
کومه پلمه م پاتې ده؟ په آرامه باندې په خیر سره ځي، او موږ په خپلو پښو درېدلي یو. دا ولس، دا خاوره لومړی د خدای جل شانهو ده، دوم د افغانستان د ملت ده.
نوموړی وویل افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به ملي تصمیمونه افغان دولت ته ولس نیسي. ولسمشر غنی دا ګواښم وکړ چې که طالبان جنگ غواړي او په دې فکر کې دي چې د القاعدې سره اړیکې پالي یا له داعش سره یو ځای کیږي، بیا یې هم افغانان د ده په خبره ځواب وایي. طالبانو له تر اوسه د ولسمشر غنی د دې څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. یا د ډله وایي تر څو بهرنیان له افغانستانه په بشپړه توګه ونه وځي، د افغانستان اړوند په غونډو کې برخه نه اخلي. په هند کې د کورونا وایرس ځپلو کسانو شمیره نن رسمن له 60 میلیونو څخه واوښته. د هند د روغتیا وزارت نن وویل پرون 3,50,000 نور کسان نوي په کورونا ککړ شول، چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو کسانو شمیره له 60 میلیونو څخه واوښته. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا وزارت وایي هغوی په روغتونونو کې د کټونو، درملو او اکسیجنو د کمبود سره مخامخ دي. په هند کې د تر مهاله د کووډ-19 ناروغۍ نه 2,60,000 کسان مړه شوي دي. دا مهال د نړۍ د هر بل ځای پرتله په کې د کورونا وایرس تر ټولو زیات تخپرېدو په حال کې دی. اوس هر ورځ هلته په وسط ډول 3,50,000 کسان په کورونا اخته کیږي او 3,000 نه زیات خپل ژوند بایلي. د مکسیکو چارواکو نن ویل چې هلته د اورګاډي د پاتلې د نسکورېدو له وجې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. ځایي رسنوي لخوا چې د امنیتي کیمرو په واسطه اخیستل شوي کوم انځورونه خپاره شوي په کې لیدل کېږي چې د ښار په جنوبي څنډه کې د اورګاډي ډبې د تقریبا 15 متره ارتفاع نه لاندې پر سړک راغورځي. د مکسیکو ښاروالي کلاوډیا شینباوم خبریالانو ته ویل له بده مرغه په وژلو شو کې ماشومان هم شامل دي. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې 81 کسان ژوبل شوي هم دي. چارواکي وایي چې د حادثې علت تر اوسه معلوم نه دی او د ملبې لاندې نه د مړو ژوبلو د وستلو لړۍ روانه ده. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې اخري خبري غړې تر پای کرا سره وي نو د دغه رپورټونو تفصیل به واوري. په بنو کې د دریو کسانو مړی موندل شوی دی. یو ځایي خبریالی په اړه وایي
پښګی لوندې دا کسون جواز شوی دی. اول خو دوا کسون جواز شوی وی پولیس راغله دی او دا مړی یې چې راستل نو بیا په دا کې په مېس کې یو بل هم راووتو مطلب درې مړی شول.
د جنوبي وزیرستان د سلیخیلو قبیله مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دوی نیول شوی 14 غړي زر تر زر راخوشي کړي. افغانستان د پاکستانی وګړو لپاره نوې ویزه پالیسی اعلان کړې چې تر مخه به پاکستانیانو ته د اوږدې مودې او ملټیپل ویزې ورکول کېږي.
والیدیتی به دی ویزه یو کالی خو همیشه بسته شپته ورځی پرون نه موږ هم دغه پالیسی مخکې وو.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو ځنی استاذ ویل افغانستانه ټول بهرنی فوزیان وتل به په قبایلی سیمو کې د وسلوالو مرکزونو جوړېدو او فعالیدو ته موقعه برابر کړي.
د ډورن پاکرخه جسون هم علاقه پرته ده. د دې امنیت ډایرکټلی د افغانستان د امن ساتنه ده. دا څنګه کېدې الټا بدمنی او الټا با حالات ټکی.
د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي کده زواکونو د وټل پر مهال پربرید وشي کلک جواب به ورکړل شي. او په خبرونه کې د باجول د لری پروتو سیمو لپاره د 14 نوي سکولونو جوړولو منځوري ترڅنګ شنن او تفسیري هم لرو. لمشال ویډیو سره اوسئ. رازو د دې اخري خبري غړې د لومړی ریپورت طرف ته. په بنو کې د دریو کسانو مړی موندل شوی دی او یو پولیس کانسټیبل په ډزو وژل شوی دی. د بنو پولیسو یو چارواکي مشال ویډیو ته ویلي دي چې دغه مړی پرون د شمشيخیل سیمې په کرمخوړ کې موندل شوی دی. پولیس وایي چې د مړو شوو کسانو پوسټمارټم شوی خو معلومه نه ده چې دا څوک دي او څنګه وژل شوی دي. البته دوی وایي چې مړی خاورو ته سپارل شوی دي او په دې لړ کې پلټنې پیل کړي دي. بلخو د بنو پولیسو لخوا په خپور شوی بیان کې ویل شوی چې 13 شپه موټر سایکل سورو وسلوالو یو پولیس کانسټیبل په ډزو وژلې دي. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمہواری منلې ده. نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورت کې.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا بنو تانه غوريواله شمشيخیل سیمه کې درې مړی هغه وخت د خاورو نه راووتل چې د ځایي خلکو په وینا د غلطه ماشومانو خاص یعنی لرګي راټولول. د دې پس پولیسو مړی د پوسټمارټم لپاره د بنو روغتون ته یوړل. د پولیسو او انتظامی چارواکو سره مو چې په دې اړه تماس ونیو نو تیار نه ول چې په دې موضوع خبره وکړي. البته یو لوړ پوړی پولیس افسر چې نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته د نوم نه خودلو په شرط وویل چې د موندل شو مړو شناخت نه وشو. پوسټمارټم یې وشو. میونسپل انتظامیه اهلکارو خاورو ته وسپارل ځکه چې ورسا یعنی کورنۍ پیدا نشوي. ورسره شناختی کارډ یا نور اسناد میلاو نشول چې شناخت یې وشي. خدا د پوینا پولیسو نمونه اخسته پلاټنې کړي. د بنو یو ځای خبريال محمد وسیم مشال ریډیو ته وویل
په خوښه دغه پښګلوندې دغه کسون جواز شوی دی. اول خو دوا کسون جواز شوی وي ورکوټي مشمان وي هغه خپل اخلي پخلي د پرې غلطه خاص ټلو لرګي ټلول هغه ته دغه په نظر ورغلي دی. بیا هغه لکه خلکو ته وینا کړي دا پولیس راغله دي او دغه مړی یې چې راستل نو بیا په دغه کې په مېس کې یو بل هم راووتو مطلب درې مړی شول. پولیس له طرفه هم تر دې دمه هیڅ قسمه موقف نه درغله چې داغه سوکو چاويشت دي او داغه څنګه اغواشوي دي یا لپتشوي دي.
بل طرف ته راشپانه معلومه موټر سایکل سپارو وسلوالو د بنو پولیسو اهلکار کانسټیبل مدثر پر ډزو وژله. او حمله کوونکي تښتیدلي. د پولیسو لخوا خپور شوی بیان کې ویلي شوی د نامعلومو ضد مقدمه درج شوی، پولیس پلاټنې کړي چې قاتلان گرفتار کړي. تحریک طالبان پاکستان رسانیو ته لیږل شوې خبر پاڼه کې د وژل شوي پولیس اهلکار ذمهداري منلې. دا یادونه ده چې د مارچ په 28مه نیټه د بنو په جاني خیلو کې هم د څلور تنکي ځوانانو مړی موندل شوي ول چې د جاني خیلو اوسېدونکي ول. ځایي ولس د هغې پس پرلت پیل کړی و چې په نهمه ورځ یې حکومت سره مذاکراتو پس پرلت ختم کړی و او د حکومت له اړخه ورسره یو شمېر ژمنې شوې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو اوري. زو جنوبی وزیرستان ته د جنوبی وزیرستان د زلیخیلو قبیلې مشرانو غوښتنه کړې چې حکومت دی د دوی نیول شوي شپاړس غړي زر تر زره راخوشي کړي. دوی وایي د نیول شوو کسانو د سیمې د امنیت لپاره کار کړی او د جرګې د امر له مخې یې اقدامات کړي، خو حکومت ونیول. په وانا کې د تیرې څه مودې راهسې د زلیخیلو او دوتاڼو ترمنځ د ځمکې په سر لانجه روانه ده چې پکې ځینو خلکو ته مرګ جوبله هم اوښتې. بلخوا پولیس وایي د زلیخیلو دا شپاړس کسان یې د لښکرو جوړولو، امبولانس سوځولو او د کورونو ړنګولو په تور نیولي دي. په دې اړه نور تفصیل د انیسا اجمل په ریپورت کې.
د جنوبي وزیرستان د زلیخیلو قبیلې مشران وایي د مې په څلورمه د قبیلې د شپاړس نیول شوو غړو په اړه غونډه کوي او پکې د راتلونکي لپاره کړنلاره ټاکي. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړي چې پولیسو ویلي د اپریل په 13مه یې د یو سرکاري امبولانس د سوځولو په تور د زلیخیلو نه غړي ونیول. خو د زلیخیل قومي مشرانو جرګې د پولیسو د اقدام غیر قانوني وباله او د اعظم ورسک تاڼې د ایس ایچ او شکیل وزیر د کور ړنګولو پریکړه وکړه. د زلیخیلو یو مشر شہزاد خان چې رور ملک سردار علی یې دا مهال په جیل کې دی، د مې په درېمه یې مشال ریډیو ته ویل چې د دوی مشرانو د سیمې د امنیت لپاره اقدامات کړي وو، خو حکومت یې د قبیلې غړي گرفتار کړل. هغه وایي پولیسو د قبیلې نه مشران او و نور غړي نیولې دي.
د زلیخیلو او دوتاڼو ترمنځ د ځمکې لانجه وه. د درې زرو کسانو یو لښکر وو او په دغه کې یو امبولانس وسوځول شو. زمنګ د جرګي دا دود دی چې څوک جرم وکړي کور به لنګيږي. نو اوس چې مخکې کم کورونه لنګ شوی دي، حکومت یې پر دې کسانو کیس کړی دی. امبولانس چې چا سوځولې وو په هغه غیر قانوني د ترهګرۍ مقدمه کړې ده. ګنې دا لنجه د ځمکې وه. عدالت د دغتن ضمانت منظور کړي، خو اوس پرې نورې دفې لګوي.
د زلیخیلو او دوتاڼو ترمنځ په ځمکه لسو کلونو راهیسې شخړه دوام لري چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په تیره سه موده کې د دواړو قبیلو ترمنځ په شخړه کې شدت راغلی و، خو په مارچ میاشت کې د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي وشوه. شهزاد خان زیاته کړه انتظامی چارواکو ورسره د شپاړسو کسانو د خوشي کولو ژمنه کړې وه، خو هغه یې تر اوسه نه ده پوره کړې. نوموړي زیاته کړه که د زلیخیلو د غړو د خوشي کېدو غوښتنې یې ونه منل شوې نو د سیمې تاڼې به په ولکه کې اخلي. له شهزاد خان نه مې وپوښتل چې دوی ولې تاڼې په ولکه کې د اغوستو خبره کوي او پر امن احتجاج ولې نه کوي. نو هغه وویل
زمنګ مشرانو دا پریکړه کړې ده. د قبیلی مشران مجبور شوی دي ځکه چې هسی بیسا زمنګ کسان ونیول شول. زمنګ مشرانو ته د حکومت له اړخه اطلاع شوی و چې تاسو احتجاج مکوئ، منګ تاسو کسان خوشی کوو. حکومت منګ ته د دوشنبه ورځ راکړې و خو کسان یې خوشی نکړل. نو منګ بیا جرګه راغوښتې او منګ ته معلومه شوه چې حکومت پرم نه خلک نه خوخوي.
په جنوبی وزیرستان کې د پولیسو مشر ډي پی او شوکت علي مشال ریډیو ته بیا ویل چې د زلیخیلو د شپاړس غړي په تیر یو نیم کال کې د امنیت خرابولو په ګډون د مختلفو تورونو په نتیجه کې نیولې دي او د دوتاړو غړو که پولیسو ته ځان حواله نه کړ نو هغوی به هم زر ونیول شي. نوموړي زیاته کړه اره هغه قبیله چې قانون په لاس کې اخلي خلاف به کاروایی کیږي. د دوتاڼیو یو مشر غلام حسین بیا وایي چې تر اوسه پولیسو د دوی مشران نه دي نیولي. هغه زیاتوي زلیخیل او دوتانی وای که قانون په سم ډول عملی کیږي نو ورته غاړه ږدي، او کنه کیږي نو بیا د خپل دود دستور ته پریښودل شي.
زو کراچۍ ته د پاکستان پیپلز پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری وای که په انتخاباتو کې د اسټابلیشمنت رول جاری وي نو قانون سازی به هیڅ ګټه ونه رسوي. بلاول بټو دغه خبرې په داسې حال کې کړي چې دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د قومي اسمبلی د ضمني ټاکنو وروسته ویلي وو چې د رڼو انتخاباتو ترسره کولو لپاره باید ټیکنالوژي وکارول شي. یاد دی وی چې د پاکستان زیاتره اپوزیشن ګوندونه د پاکستان فوز تورنوي چې د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې عمران خان په ملاتړ درغلي کړي، خو فوز، الیکشن کمیشن او حکومت بیا دا تورونه ردوي. نور تفصیل کراچۍ د نیاز علی خان په ریپورت کې.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری وایي چې د انتخاباتو د اصلاحاتو د پاره قانون سازی ضروری ده، او پاکستان پیپلز ګوند خپل منشور او پالیسی لري او هغه به عملی کوي. نوموړي دا خبره په درېم مایي په کراچۍ کې یو خبری غونډې ته په وینا کې کړې ده. بلاول بټو زرداری وایي چې د امکان تر حده بیت قانون جوړ کړی، خو د اسټابلیشمنت د لاسوهنې پورې به په ملکي ټاکنې جنجال پاتې شي. دی وایي څنګه چې موړاندې ویلي دي، انتخابات په هغه وخت لانجمن نه وي، انتخابات په هغه سوترا او رڼاوي چې کله موږ 100% ګارنټۍ سره ویلی شو چې اسټابلیشمنت لاسوهنه بنوي. بلاول بټو زرداری دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې دوه ورځې وړاندې وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د قومي اسمبلۍ د ضمني ټاکنو وروستو د درغلۍ د تورونو په ترڅ کې ویلي وو چې د رڼا انتخاباتو د پاره د ټیکنالوژي او الکترونیک مشینان وکارول شي. هغه په ټویټر ویلي وو چې د کال راسې مخالفه ګوندونو ته وایي چې مرسته ورسره وکړي او په موجوده انتخابي نظام سمولو یا اصلاحاتو کې ورسره لاس ورکړي. د مخالفه ګوند پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په درېم مایي په ټویټر ویلي، مسله د انتخابي اصلاحاتو نه ده، ووټ ته د عزت ورکولو ده. ټول په هدي چې د دې عزت چقونکي او د ولسی منډیټ غلا کونکي څوک دي، او کدا مسله نه هواریږي نو د رایو برقي مشینان به هم RTS جوړ شي. په انتخاباتو کې د درغلو د لارې ګټه په ماتي او د ماتي په ګټه د بدلولو لار به نیول وي. لدی وړاندې د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری د وزیر اعظم د پارلیماني امورو د مشاور بابر اوان سره د ګل پرځي په اسلام آباد کې یو خبری غونډه ته ویلی وو. په ډومبۍ ورځې چې عمران خان وزیر اعظم منتخب شو او ډومبۍ وینای کوله، هغه د خپل کرسۍ نه پاسېدلې او د مخالف ګوندونو مشر شهباز شریف لا ورغلې او هغه ته ویلی وو چې په انتخاباتو کې د درغلو د معلومولو لپاره کمیشن جوړولو ته تیار دی او کمیټي جوړه کړې وه. دی وایي اوس چې موږ په انتخابي اصلاحاتو کې پرمختګ کول غواړو نو یو ځل بیا په دې کې څوک خنډ جوړوي. موږ په انتخابي نظام کې اصلاحات تجویز کوو لګیا یو. الیکشن کمیشن په برقی مشینانو د راتلونکي خرچ سره دا هم ویلي چې دا مشینان به څوک جوړوي او دا به د حق کېدو نه څومره محفوظ وي. د الیکشن کمیشن په غونډه کې دا هم ویلي شوي چې د انتخاباتو لپاره په 100 یورپي هیوادونو کې د برقی مشینانو تجربه ناکامه شوي او هغوی بیا بیرته بیلټ پیپر ته راغلي دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې د درغلو د مخه نیولو او اصلاحاتو خبره او بلاول بټو زرداری ورته غبرګون په داسې وخت کې ویلي چې په کراچۍ کې د قومي اسمبلۍ په حلقه ان 251 ضمني ټاکنې شوې. د غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجو تر مخه د پیپلز ګوند قادر خان مندوخیل کامیاب اعلان کړی شوې، خو مسلم لیگ نون تور لګولې چې په انتخابي نتیجو کې ګډوډي شوې او بیا د مسلم لیگ نون ګوند کاندیدیت مفتا اسماعیل الیکشن کمیشن تخواس کړی وو چې رای دي سر دوباره وشمارل شي. او الیکشن کمیشن نن بیا په سلورم مایې په یاد حلقه کې په ټاکنو کې برخه اخیستونکي ټول کاندیدان رابللي دي. چې دوی واوري نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان غواړي چې په بلوچستان کې نوې گورنر وټاکي. نوموړي د بلوچستان له اوسني گورنر غوښتنه کړې چې خپل چوکۍ استعفا ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې په بلوچستان کې د تحریک انصاف مشران د بلوچستان عوامي پارټۍ په مشرۍ له شریک حکومت سره اختلافات لري. دوی پر خپل ګوند تور پورې کوي چې د صوبي ستونزو ته پام نه کوي. عمران خان ویلي چې په صوبه کې د سیاسي صورتحال په پام کې نیولو سره نوې گورنر راوستل غواړي. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د گورنر سیاسي حیثیت څه وي او آیا دا بدلون به له عمران خان سره په دې مرسته وکړي چې په صوبه کې خپل ګوند ته وده ورکړي او د ګوند د ځایي مشرانو شکایتونه لرې کړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان گورنر امان الله یاسینزی ته په لیږل لیکي له هغه غوښتنه کړې ده چې د گورنر له څوکۍ استعفا وکړي. د پاکستاني رسنیو په وینا عمران خان د اپریل پر 10مه په دې لیک کې پخوانی جسټس امان الله یاسینزی ته لیکلي چې دوی د کار ستاینه او مننه کوي، خو بدلیدونکو سیاسي حالاتو ته په کتو غواړي چې د صوبې گورنر نوی کس وټاکي. د امان الله یاسینزی له خوا تر اوسه په دې اړه څه خبرګون مخته نه دی راغلی. د بلوچستان په اسمبلی کې د تحریک انصاف پارلماني مشر او د بلوچستان د اوبو او قدرتي زیرمو په اړه د وزیر اعظم سلاکار سردار یار محمد رند د دې اندیشنو په وار وار څرګندونه هم کړې ده. نوموړي د اپریل پر 23مه د صوبایي اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د تحریک انصاف مرکزي حکومت بلوچستان له پامه غورځولی دی. د ویل چې که د بلوچستان حالاتو ته توجه ور نه کړل سو نو د وزیر اعظم د سلاکار چوکۍ به پرېږدي. عمران خان د گورنر بدلولو دا ګام له هغه دوی ورځې وروسته پورته کړ چې د اپریل پر 28مه کوټی ته یو ورځنی دوره وکړه. عمران خان وویل د کورونا وایرس په وجه د راپیدا شوی صورتحال له کبله یې له گورنر امان الله یاسینزی سره نه لیدلی. اوس پوښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د گورنر سیاسي حیثیت څه وي او آیا د گورنر بدلول به له تحریک انصاف سره په صوبه کې د ودې لپاره مرسته وکړي او که څنګه. د سیاسي چارو شنونکي رفیع الله کاکړ وای د نور صوبو په څیر په بلوچستان کې هم د گورنر حیثیت یوازې د وفاق د استازي دی او نور یې د صوبې په چارو کې ډیر واک نشته.
وزیر اعلی د کابینټ او د اسمبلی چې کوم اختیارات دي، اصل اختیارات د غو سره دي. اسمبلی چې یو قانون او یو شی پاسي په هغه باندې اخري او دستخط د گورنر د هم غواړي، خدای داسې خاص خپل ویني اختیار نه لري. مین شی چې د دلج اختیار کستا هغه د وایس چانسلر زو د یونیورسيټیز په والا سره ستا د چانسلر دی د یونیورسيټانو، د دې علاوه د گورنر داسې خاص اختیار نشته.
د بلوچستان پر حالاتو نظر لرونکي خبريال شاهزاده ذوالفقار وای د ملک په عین کې تر اتلسم بدلون وروسته د گورنر څوکۍ نور هم بې ارزښته شوی او یوازې یو نمایشي حیثیت لري. دویل که تحریک انصاف د گورنر په بدلون سیاسي ګټې ترلاسه کول غواړي نو دا به د په وینا بې ارزښته ګام ثابت شي.
نن هم امان الله یاسینزی صاحب ته چې پرېزیدنت کوم شیان کوم ډایرکشن ورکړي هغه ډایرکشن مطابق چلیږي. کم پالیسی چې د وفاقي حکومت هغه دی هغه امان الله یاسینزی سره هم چلیدلی دی او چلیږي. نو ضرورت یې څه دی چې تاسو یو ذاتی یا خاص هغه سړی دلته راولئ چې ستاسو په دغه بیک اینڈ کال باندې وي.
د 2015 کال له سپتمبر تر 2009 کال د بلوچستان های کورټ چیف جسټس پاتې شوی امان الله یاسینزی د 2013 کال د اکتوبر له 16مې نیټې د بلوچستان گورنر دی. نموړی وزیر اعظم عمران خان په خپل ټاکلو
د بوریوال کاکړ رپورت مې واوریدو. د پاکستان تحریک انصاف ځنې پارلماني غړو تیر ورځ مشال ویډیو ته وویل چې وزیر اعظم عمران خان دوی ته ډاډ ورکړی چې د یو ښه او متوازن بجټ لپاره یې کار پیل کړی دی. بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وایي روان مالي کال کې به هم د هیواد اقتصاد د تیر کال په څیر د فشار سره مخ وي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان سره د خپل غونډه پارلماني غړو د غونډې وروسته په دغه غونډه کې موجود دوو پارلماني غړو له مشال ریډیو سره د ګل پورس په خبرو اترو کې ویلي دي چې په دغه غونډه کې د روان مالی کال له بجټ په اړه خبري اترې شوې دي. او وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په روان بجټ کې به زیاته پاملرنه د ګرانۍ د مخې نیولو، ترقیاتي کارونو او د پرمختګ د خام پیداوار یا جی ڈی پی زیاتولو ته کولی شي. خو د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیاتو استاد ډاکټر میراج الحق نمی په دغه اړه پوښتنه وکړه چې د ترقیاتي کارونو، ګرانۍ د مخې نیولو او د هیواد د ترقۍ د پیداوار یا جی ڈی پی زیاتولو دا درې واړه مهم اهداف به حکومت ترلاسه کړي او کنه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې په روانو حالاتو کې به دا یو مشکل کار وي، خو که سمه منصوبه بندي ورله حکومت وکړي نو ناممکنه خبره نه ده.
د تیر دوو کالو نه پاکستان د ګاونډي هیوادونو سره په دغې موږ موازنه وکړو، پاکستان شرنه موږ کم وه. اوس د کووډ د وجې نه په هغه کې نور هم کمی راغلی. تاسو خیر کوئ، تیر کال کې چې هوا نیګیټیو ګروتھ د پاکستان د شرنه مو بغیر دې چې خام قوم پیداوار کې زموږ اضافه شوې هغه کم شوی، یعنی اکانومی شرنک شوی.
د تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړی اقبال اپریدی چې د وزیر اعظم سره د روان بجټ په اړه د پارلماني غړو په ملاقات کې موجودو مشال ریډیو ته وایي د 2021-22 د مالي کال د روان بجټ د اهدافو ترلاسه کولو لپاره په مرکز کې د هوی د ګوند په مشرۍ وفاقي حکومت خپلې هڅې پیل کړې دي. اقبال اپریدی وایي په بجټ کې به دا ځل د هیواد د ترقۍ د پیداوار د هدف ترلاسه کولو تر څنګ د ترقیاتی کارونو لپاره هم د پام وړ بودیجه مختص کیږي.
مو کوشش کوو چې کوم مش ډیسټریکټ دی د دې لپاره چې کوم روډونه دي یا واټر سپلای سکیم دی یا بریج دی دا موږ پکې واچو نو موږ ان شاء الله پروبی دی. اوس هم زما په حال کې 53 کیلومتر روډ د جی ایس ڈی پی نه روان شو نو دا ډیره پیسره روانه ده. دازل بجټ کې او موږ د پارلماني اجلاس کې چې کوم وزیر اعظم سره پیسه لی شوې وي په باغ باندې من وان عمل شو. وزیر اعظم په دې کې بالکل سنسیئر دی.
خو اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق وایي د بجټ نه وړاندې هر حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې په ګرانۍ او بیروزګارۍ د قابو موندلو ترڅنګ د اقتصادي ودې د زیاتولو اهداف ترلاسه کړي. خو په هیواد باندې د قرضو له وجې بیا حکومتونه د پیسو د نړیوالې ادارې IMF د شرطونو نه سرغړونه هم نشي کولی.
دایمه چې کوم شرطونه دي نه هغه هغه بایپاس کول نه شي. نو زما خپل خیال دی چې حکومت په کوشش کوي خو به قابو راوستل بګراني. نو د IMF د مخکې نه شرط دی چې حکومت چې هغه سبسډي ویډرا کې څومره رعایت چې په مختلف شکلونو کې حکومت ورکړي خاص کر
تیر ځل چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت خپل لومړی وفاقي بجټ پیش کړی وو نو هغه مهال د اقتصادي مشکلاتو په وجه د ګرانۍ په حساب د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هم حکومت اضافه نه و اعلان کړي. ولی دا ځل وزیر اعظم عمران خان خپلو پارلماني غړو ته ډاډ ورکړی چې د یو ښه او متوازن بجټ لپاره یې کار پیل کړی او هڅه کوي چې په ګرانۍ او بیروزګارۍ د قابو موندلو ترڅنګ د پارلماني غړو په حلقو کې د زیاتو ترقیاتي کارونو او د هیواد د اقتصادي ودې ټول اهداف ترلاسه کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. افغانستان د پاکستانی وګړو لپاره نوې ویزا پالیسی اعلان کړې چې تر مخه به پاکستانیانو ته اوږدې مودې او ملټیپل ویزې ورکول کېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل نن مشال ویډیو ته وویل د نوې پالیسۍ په بنسټ د ویزو ورکول د مئی میاشت د 3 څخه پیل شوې دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان د افغانستان سفیر علی خیل سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د نوې ویزې پالیسۍ په اړه پوښتنی چې په جواب کې نوموړی وایي.
څنګه تورستي ویزا وان ایئر ملټیپل ده او شپېته ورځې به سټی پار ځلی کې یعنی هغه ډیوریشن به والیډیټی به دی ویزې یو کالی خو همیشه به سټی شپېته ورځې. دومه دغه د محصلینو په ارتباط زده کوونکي چې دوی سه ځلې داخله واخیستله موږ ورته ویزا ورکوو. بیا هلته دوی ویزا تمدیدیږي او توافق هم دا ده چې یو څه بررسي چې کوي بیا بررسي نه وروسته هلته دوی ته هغه څونه سه تحصیل دوران ده په افغانستان کې هم غو نه ورته ویزا اکستند کوي. درېمه مسله دغه د څوک چې پاکستانی اتباع یا میرمن یا خپل خاون پاکستانی ده موږ ورته 15 کاله نه ویزا ورکو یو کال به سټی اعتبار لري. او بله مسله د تاجرانو په ارتباط ده تاجرانو ته به د یو کال نه تر 15 کالو پورې ویزا ورکول کیږي مطابق د دوی د سرمایه گذاري او سرمایه څونه ده. ویزا به هغه د فیس په مقابل کې دوی مخلي فیس مونږه مخلو تجارتی ویزې ته.
دا نوې ویزا پالیسی اوس عملی شو لکه ته تاسو وایئ چې د ګول د ورځې نه دوشنبه نه داسې ته سفیر صاحب
وو ترون نه مونږ هم دغه پالیسی مخکې وړو. مونږ ته هدایت د مرکز نه راغله هغه اپروول هغه خلاصوي نو مونږ هغه د بیروي بل مثال په اساس باندې لکه ما ستاسو معلومات درکړه د هغه په اساس باندې مونږ ویزا یو کال نه ملټیپل ورکو. خو یو مسله ده چې دغه سوسی او سعودي عربستان ته ځي دا استثناء دي، دوی خو یو کلنه ملټیپل ویزا مونږ دوی ته نه شو ورکول، دلیل دا ده چې دوی ترانزیت غوندې ځي افغانستان ته، دوی نه ځي سټیز ټوریزم ویزا ولري فامیلونه هلته چې دوی څوک اوسي او هلته دوی لاړ شي افغانستان ته سټے هلته اوسي. په دې وجه باندې مونږ دوی ته درې میاشتې ویزا ورکوو، د اعتبار دی ویزې والیډیټی ده، او یو میاشت دوی کولای شي په افغانستان کې سټے ولري، په هماغه یو میاشت کې حتی په شل ورځو کې دوی سعودي عرب ته ځي، نو هماسب بې ځي، نو هغه مشکل نشته، ځکه دا بله کټګوري افراد دي. دوی ته مونږ دوی فرمو کې غوښتنه معمولا کوي د یو میاشتې ویزې کوي، ډېر نه کوي، ولې هغه څوک چې د نورم په اساس باندې ځي افغانستان ته توریزیستی ویسې، یعنی توریزم په دې معنا چې دیدن د اقاربو ته ځي، کوم معامله کاری په افغانستان کې رفت آمد خوسته د افغانستان ځای خلکو، نو هغوی ته مونږ یو کلنه ویزه ورکړو ملټیپل.
اوریدونکو مرکه مو واوریدله. په پیښور کې د مازیګر 5:30 شوې دي. نجیب عامر بدرته د مهمو خبرونو لنډي زوړاندې کړي.
پرون په بنو کې د دریو کسانو مړی موندل شوی. د سیمې د پولیسو او چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال ته ویل دا جسدونه ماشومانو د خشاک ټولولو پر مهال موندلي. چارواکي وایي دغه مړی چې په جنګلوي نه ده شوی خاورې ته سپارل شوی او پلټنې روانې دي. د حسن عبدال سره نږدې په برهان سیمه کې پرون په یو ټرافیکي حادثه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. ریډیو پاکستان نن پر خپلې ویبپاڼې د پولیسو له خوا لیکلي چې حادثه په برهان انټرچینج کې د یو مسافروونکي بس ته چپکېدو له وجې مخې ته راغلی ده. بس له لاهور مردان ته روان و. افغانستان پاکستانی ادباو ته د ویزو ورکول نوې پروسه لپاره نه پیل کړه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر نجیب الله علی خیل نن مشال ته ویل اوس به د سیاحت ویزا یو کلنه وي او خلک به پرې بار بار تګ راتګ کولی شي. ولته د پاتې کېدو موده به 2 میاشتې وي. همدارنګه محصلینو او سوداګرو ته به هم اوږدمهالې ویزې ورکول کیږي. د هلمند ولایتي شورا وای په دغه ولایت کې د جګړې پر مهال دیش طالبان او 8 افغان سرتیري وژل شوی. د هلمند ولایتي شورا رئیس تولا افغان نن مشال تویل وسلوالو طالبانو لتیرو 3 ورځو رئیس د لشکرګا خار په مرکزی امنیتی پوسټو په خډ لیز بریدونه پیل کړي چې پر مهال دوه خوته درنه مرګ شوبله وخت ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پارک کې غونډې ته د وینا پر مهال ویل په داسې حال کې چې له هیواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوی، طالبان د جنگ کولو هیڅ جواز نه لري. نوموړي پر طالبانو غږ وکړ چې جنگ ته پلمې ملټوي. طالبان لا تر اوسه ولسمشر غنی ته د دې خبرې ځواب نه دی ویلي. په هند کې د کورونا وایرس ځپلو کسانو شمیره نن رسمان له 2 میلیونو څخه واوښته. د هند د روغتیا وزارت نن ویل پرون 3,05,000 نور کسان نوي په کورونا اخته شول.
لند خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. زو د ریپورتونو طرف ته د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونیو بلینکن غواښ وکړ چې کده زواکونه د وتلو پر مهال په برید وشي کلک جواب به ورکړل شي. خغلی بلینکن پرون په لندن کې یو کانفرنس ته غږیده او ټینګار یې وکړ چې د زواکونو د خوندی رایستلو ترڅنګ به امریکا ډیره هڅه وکړي چې په افغانستان کې په ډیپلوماټیک لحاظ ډیره فعاله پاتې شي. برتانیا هم د افغانستان د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. صفی الله ستانکزی پر دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
امریکا او بریتانیا په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو له دوام او د لاسته راوړنو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له خپل بریتانیایي سیال ډومینیک راب سره په لندن کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل ځواکونه به راووزي خو دوی به په ډیپلوماتیک لحاظ ډیر فعال پاتې وي. موږ دا هم واضح کړي چې حتی که زموږ ځواکونه له افغانستانه ووزي موږ نه وزو، موږ به فعالیت نه پرېږدو. موږ نیت لرو چې د افغانستان د حکومت، طالبانو او نورو مهمو خواوو ترمنځ د خبرو له لارې سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو د هڅو د غښتلي کولو لپاره په ډیپلوماتیک لحاظ ډیر فعال پاتې شو. امریکا له افغانستانه د خپلو پاتې 2,500 عسکرو د رایستلو رسمي پروسه د مې په لومړۍ پیل کړه او د سپتمبر تر 11 به بشپړه شي. د ناټو د شاوخوا 2,000 غیر امریکایي ځواکونو وتل هم له دې سره په یو وخت پیل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن بیا ګواښ هم وکړ چې که د دې پروسې په وخت په پوځیانو برید وشي کلک ځواب به ورکړل شي. موږ د خپل ځواکونو په محاسبه شوی خوندې او منظم وټلو باندې ډیر متمرکز یو. موږ دا خبره واضح کړې څنګه چې موږ له افغانستان څخه ځواکونه باسو، موږ به ساتنه هم وکړو او که پر دوی برید وشي نو د ځواب لپاره به پرې کندګامونه پورته کړو. وسلوالو طالبانو چې له امریکا سره تړون لاسلیک کړی د بهرنیو ځواکونو په وټلو کې ځانډ د دوهې د تړون سرغړونه یادوي. دې ډلې ګواښ کړی چې دا کار په خپل دوی ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لپاره لار خلاصوي. له امریکا سره همغږي بریتانیا هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو خوندي وتل له مهمو لومړیتوبونو یادوي. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب له خپل امریکایي سیال ښاغلي بلینکن سره ګډ کانفرنس کې وویل ځواکونه باید خوندي راوستل شي او د افغانستان د لاسته راوړنو خیال باید وساتل شي. مکتد اوس او سپتمبر ترمنز موده کې لمریتوب زموږ د ځواکونو خوندیتوب دی. ترڅنګ دا یقیني کول چې موږ د تراګری په وړاندې د درېدو توان ولرو او په افغانستان کې په سختۍ ګټل شوی لاسته راوړنې ونه بایلل شي. بل اخر د سولې د یوې داسې پروسې په چوکاټ کې د خبرو تقویت شي، ټول افغانان ترې برخمن شي او افغانستان تر هغې کچې ثابته او ټول شموله پاتې شي چې ممکن وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې د سپتمبر تر 14 به له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل بشپړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د نوي چاپریال ایجاد ته په اشاره ویلي د ګواښونو په پرتله فرصتونه په مراتبو زیات دي او له دوو لسیزو وروسته د پیاوړي ملي حاکمیت پر لور ځو. ښاغلی غنی دا خبره د دوشنبې په شپه په ارګ کې له افغان سیاستوالو سره په لیدنه کې کړې. هغه مخکې ویلي وو چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په اړیکو کې نوی باب پرانیستل کیږي.
د مشال ریډیو د چهار شنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو،
د مشال رادیوي مجله
په 11:30 بجا،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
مشال آنلاین
په 3:30 بجو،
سازونا زنجیرونا
په پاو کم 4:00 بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې 4:00 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو.
مشال ریډیو اوري. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استاذي اندېښمن دي چې کله افغانستانه ټول بهرني فوجیان اوزي نو دا به په قبایلی سیمو کې د وسلوالو مرکزونو جوړېدو او فعالېدو ته موقعه برابر کړي. د دوی په خبره په دې سره به له وسه پیل شوي هدفي وژنې زیاتې او ترهګري د پخوا په څیر ډېره شي. افغان چارواکو ویلي چې لږ تر لږه 40 ترهګری ډلې په افغانستان کې فعال دي، خو د پاکستان فوج په بیا بیا ویلي چې د وسلوالو ډلو ملای ماته کړي. د یادونې ده چې امریکا خپلې وسلې او مرکزونه افغان ځواکونو ته سپارل پیل کړي او وایي چې له افغانستانه د ځواکونو وستلو بهیر به په راتلونکو 15 میاشتو کې بشپړ شي. بشیر غواخ په دې اړه رپورت لري.
د قبایلی ضلع ځینی استازي اندېښنه لري چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو بشپړ وتل به یو ځل بیا د سیمې د ترهګرې په مرکز بدل کړي. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د مې له لومړۍ نیټې څخه پیل شوې دي. د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ د مې په دریمه مشال ریډیو ته وویل چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې جګړه کوونکي طالبان د ځان قوي کولو لپاره بغیر له کومې ویرې په قبایلی سیمو کې خپل خوندې زینو ته تګ را تک کول شي.
د ډورند په کرخه چې څونه ملاقات پرته ده، د دې امنیت ډایرکټلی د افغانستان د امن سره تړلی دی او اوس داسې نشي کېدای چې مطلب هلته به امنی او دلته به حالات ټیکي. دا خو مطلب د امریکې د وتو سره سره دا اندېښنه شته او بیا مطلب د څونه چې فری مومنټ دی څونه کولاو د دې ترهګرو د مرکزونه آپریټ کیږي، نو د دینم د سړی سره دا یې را پیدا شي چې ټرایبل بیلټ چې څونه هم دی دا بغې د پاره یو بیک اپ سپورټ د دې نه دی ورکوي چې دلته هغه د پاره یو بیک یارډ یې د پاره چې دلته دې یو واپس راځي او دلته هغه
د ناتو ځواکونه په 2001 کال کې تر هغه روس افغانستان ته ورغلل چې طالبانو په نیویارک کې د بمی بریدونو زموري قبلون کې د القاعده تر هغه ډلې مشر اسامه بن لادن لسپارلو انکار وکړ. کله چې د طالبانو حکومت ختم شو نو ډېرې وسلوال پاکستان ته کډه شول. د دوی له تحریکا په الهام اخستو په قبایلی سیمو کې غنې وسلوال ډلې مخته راغلي. په 2001 کال کې دوی سره یو ځای او تحریک طالبان پاکستاني جوړ کړ. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تر مخه په سواد کې د ملا فضل الله وسلوالو دومره قوت پیدا کړی وو چې موازی حکومت یې جوړ کړ، خو وروسته د پاکستاني پوځیانو په بیلابیلو عملیاتو او د پاکستاني طالبانو ترمنځ د بې اتفاقۍ له وجې تحریک طالبان پاکستان کمزوره شو. د ډلې په 2000 کال کې خپل خواره واره ګروپونه راټول او د نورولی مسجد په مشرۍ د تحریک طالبان پاکستان بیا زیات فعالولو اعلان وکړ. د سرحدي او ریاستي امورو پارلماني چارو سیکرټري او له خیبر ضلع څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدي د مې په درېمه د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستاني طالبانو په داسې مهال پر بیا رایوځي کې دوه چې بهرني ځواکونه له افغانستان وځي اندېښنه وښوده.
امریکای د کوو یا د غیر فوجانو د افغانستان نه تک وجه باندې الټا سیکورټي کرایسس بم راځي په افغانستان کې ډېر بدامني او د بیا د اغه ځنه د خلکو د ماجرینو و پاکستان ته واپسی بم شروع کیږي، بد امنی په علاقہ کې هم شروع کیږي او د دې په افغانستان کې چې امن وي نو دلته په قبایلی علاقو کې یا په پاکستان کې مسر امن وي. زه ویم چې قبل فرض د افغانستان د امریکای د فوجونو انخلا وشوه نو الته بلوکل لا ډیر خرابېږي چې وسره په قبایلی علاقو بم ډیر بد اثر پریوزي.
امریکا د 2019 کال په فروری کې د افغان طالبانو سره د سولې تر تړون مخکې په هغوی هوایي بریدونه کول، همدارازي په ډرون حملو کې د داعش او پاکستانی طالبانو مشران وژلي دي. پر امنیتی مسایلو ژور نظر لرونکو خبريال سمی یوسفزی وایي د هوایي بریدونو نشواله به پاکستانی طالبانو، افغان طالبانو، داعش، القاعده، جندالله، لشکر طیبه او ګڼو نورو وسلوالو ډلو ته د بیا قوي کېدو موقع برابر کړي. هغه د مې په درېمه مشال ریډیو ته وویل چې په دې سره د پاکستان غرنۍ قبایلي سیمې یو ځل بیا د وسلوالو په خوندي ځایونو بدلېدلی شي.
القاعده او طالبان او تحریک طالبان په دغه سیمو کې که ځپل شوي دي هغه د خارجي قواوو بې پیلوټ الوتکو په بریدونو کې ډېر زیات نقصانات لیدلي دي. د پاکستان پوست په عملیاتو کې شاید دومره مشران د لاسه نه ورکړي څومره چې د بین المللي قواوو په عملیاتو کې د لاسه ورکړي دي. نو دغه سیمو ته بیرته د القاعده او تحریک طالبان پاکستان، افغان طالبانو او جهادي قوتونو د بیرته راستنېدو چانس د افغانستان او پاکستان د نورو سیمو په نسبت زیات ده. هغه وجه دا ده چې د سیمه کې دوی پخوانی اړیکې لري، پخوانی ځالې لري، نو هغه دار چې دوی د خارجي قواوو د موجودګۍ نه لرلو نور به هغه دار ډیر کم شوی وي، بالخصوص د بی پیلوټ الوتکو بریدونو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی چې د دې کال تر سپتمبر میاشتې پورې به له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل بشپړ شي، خو د سیمې د امن او بشري حقوقو د ساتنې لپاره به یې مرستې دوام ولري.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي،
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې
اوریدونکو مشال ریډیو اوري. په خوست کې د رسنۍ او ځنې بنسټونه او فعالان وایي په دې ولایت کې رسنۍ له اقتصادي، امنیتی او نورو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي که دولت په سمه توګه په خپلو کړو ژمنو عمل او د خبریالانو او رسنیو خوندیتوب لپاره هڅې ونه کړي نو په تیرو کلونو کې د رسنیو په برخه کې به لاسته راوړنې له ګواښونو سره مخامخ شي. نور حال د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې.
په خوست کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې استازي وایي په خپل وخت د اطلاعاتو ته نه لاسرسی اقتصادي او امنیتي ستونزې هغه ننګونې دي چې ګڼ خبریالان ورسره مخامخ دي. د دوشنبه په ورځ د یاد ادارې سیمه ییز مشر سیف الله حیات ویل
متاسفانه په دې وروستیو کې پر خبریالانو باندې بریدونه بیخي زیات شول. دویم غټه ستونزه چې ده د رسنیو او مطبوعاتو خبریالانو لپاره هغه په ځانګړې توګه په محلي رسنیو کې اقتصادي ضعف دی. متاسفانه ځینې داسې رسنۍ هم شته چې یعنی دغه د سقوط لګواک سره مخ دي. دریم مسوند چې په ټول افغانستان کې او بیا په ځنګړی توګه خوست ولایت کې لا هم متاسفانه خبر اعلان پر وخت معلومات ته لاسرسی نه لري.
د خوست د رسنوی یو شمیر مسؤلین بیا د سیمه ایز رسنوی ترمنځ په بازار موندنه کې ناسالم رقابت، د کورونا وبا او په ښار کې د سوداګریزو اعلاناتو کمیدل هغه لاملونه بولي چې دی هم د رسنوی فعالیتونه اغیزمن کړي دي. د غرغښت رادیو تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي په خوست کې رسنۍ د کمزورتیا په لور روانې دي ځکه اقتصادي کمزوری شوی دی.
که چیرته وګورو د دوی ترمنځ ناسالم رقابتونه موجود دي چې د مارکیټینګ په برخه کې ډېر منفی رقابتونه په مخ وړي. دویم دا دی چې د کورونا په وجه باندې سوداګریز اعلانات هم ډېر کم شوي دي. دولت د دوی څخه د لیسانس، جواز، مالیات بر عایداتو په برخه کې هماغه شکل لکه څه نمونه چې موجوده وه ټیکس یا پیسې اخلي.
په افغانستان کې د بیان ازادي څرنګه ده په اړه لیکوال او ژورنالیست زید شانګر د ځینو پرمختګونو یادونه کوي او وایي
په افغانستان کې له 3000 زیاتې چاپی، غږیزی، تصویری او برېښنایي رسنۍ رامنځته شوي دي. له دې څرګندېږي چې افغانستان کې د بیان ازادۍ لپاره بستر هوار شوی دی، خو ځینې وختونه د افغانستان دولت لخوا، د دولت مخالفینو لخوا، د زورواکو او جنګسالارانو لخوا د بیان ازادۍ ته ګواښونه پېښېږي.
بل لوري ته د خوست نوی مرستیال والي عبدالنصیر حقمل د رسنیو رول په ټولنه کې ډېر اغېزمن بولي او زیاتوي چې په رښتیا هم رسنۍ د خپل ستر مسؤلیت په اداینه کې له ستونزو سره مخامخېږي.
یوازې رسنۍ دي چې خلکو ته د اطلاعاتو لپاره لاسرسی پیدا کوي، نو په دې برخه کې جام رسنۍ د ډېر مشکلاتو سره ستونزو سره مخامخ کیږي. بعض وخت نو په کامله معنا د خوست ولایت اداره دوی سره په ټولو چارو کې به انشاءالله همغږي کوي او تر څنګ به انشاءالله چې دوی کوم ستونزې او مشکلات وي دوی ته به د ستونزو او د مشکلاتو حل لاره پیدا کوي.
د 1993 زیږدیز کال د ډسمبر په 6مه د ملګرو ملتونو د عمومي مجمعې په 1/3 ناسته کې د مې دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ اعلان شوه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شتګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوه نه
ډیر سخت روانې تیره یو هر څه ته
نه سره مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو اوري د باجوړ د لری پرتو سیمو دیارلس نوې سکولونه جوړولو منځوري ورکړې شوې ده. حکومتي چارواکي وایي د هلکانو علاوه د جنکو لپاره به هم سکولونه جوړولې کیږي، خو د باجوړ خلک بیا وایي داسې نوې چې صرف په کاغذونو کې منځوري ورکړې شوې وي او په میدان هیڅ یو سکول جوړ نشي. د ضلع تعلیمي چارواکو په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي وو چې د سلو نه زیات کلي داسې دي چې هلته نه خو د هلکانو او نه د جنکو لپاره کم پرایمري سکول شته. نور تفصیل د شانواز ترکزی په ریپورت کې.
د قبایلي ضلعو تعلیمي ډایریکټوریټ د باجوړ د لرو پرتو سیمو دپاره د جنکو د لسو سکولونو په شمول دیارلس نوي سکولونه منظوري ورکړې ده او د باجوړ د تعلیمي څانګې د مشرانو نه فیزیبیلیټي ریپورټ غوښتلې. فیزیبیلیټي ریپورت مانا دا چې دغه سکولونو لپاره د مقرر شوو کلو ځایونه د ګڼې آبادۍ سره نږدېوالی او هغه ځای چې پکې د ماشومانو ښه تعلیم اسانه او د حکومت لخوا ورته سهولتونه ورکول هم ممکنه وي. د باجوړ سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر انورزیب خان مشاد رډي ته وویل د ډیرو کوششونو وروسته د باجوړ د زنانو د تعلیم لپاره دغه پرایمری سکولونه د تعلیم محکمې منظور کړی دي.
خاص کر د قبایلي عوامو لپاره چې څومره کارونه دي بهر یې امت کې نمنګ لګي سږي د منګال کې ډېر زیاتې پاسمانده پاتې شوی دي.
د تعلیم محکمې باجوړ خو مشال رډو ته سمو د وړاندې ویل شو باجوړ کې د سلو زیات کلی داسې دي چې هغه ته لا هم نه د هلکانو او نه د جنکو کوم پرایمری سکول شتون لري. باجوړ په ټولو قبایلي ضلعو کې له ټولو زیات آبادی لري چې د 2018 د سرشمیرنې تر مخه 1,00,000 او 3,900 نفوس په دغه ضلع کې ژوند کوي. د دغه ګڼې آبادۍ لپاره د تعلیمي څانګې چارواکو مشاد رډي ته وړاندې ویلي یوازې 611 تعلیمي ادارې پکې جوړې دي. په دغه شمیرو کې د وسلوالو لخوا 111 سکولونه په نښه شوي ولې چارواکو ویلي دا وخت رنگ ودانی واپس به حل شوی او د تعلیم لړۍ پکې روانه هم ده. د حکومت لخوا د نوې سکولونو جوړول ورسته به د باجوړ د زده کوونکو مشکلات هوار شي او یا نه. د ځوانانو د جرګې باجوړ مشر ریحان زیب خان دغه پوښتنه داسې جواب کړه.
اول خو د دې خلکو چې څو پر کار نه شروع شوی په زیمانه کنه د کار ته چې کوم مشینری ورشي او کار په شروع شنو اله به مونږ وو چې ځانو یا منظوري وند حقیقت دی. د دې نه مخکې کاغذونو پر ډیره منظوري نه وشوي. دویم باجوړ کې شو ځکه سیوار جر باجوړ آبادی سیوار د نورو قبایلي اضلاع په نسبت معنی کوم موسلی چې کوم زینا د تعلیمي دارو لکه کمې دی یا بیخي نشته راغزینه ډیر زیاتو سمپاتي
درې هانزیب خان پوینه چې دلته ضرورت زیات دی او سکولونه کم دي او دا سي ډیر ځایونه هم شته چې هغه ځای کې ماشومان د سکول د پاره ډیر لری لری سفرونه کوي. د حکومت لخوا زیاتره سکولونه د پاکستان د سرحدي سیمو سره نږدې کلو کې منظور شوي ولی ځینې پکې بیا د باجوړ لټولو پسمانده او لری سیمه عثمان خیلو کې هم منظور شوي دي. عثمان خیلو سیمه د کوزه دیر او د محمود سره لګېدلې ده. دغه سیمه ماشومانو ته په زده کړو کې دا وخت څومره مشکلات دي. بلال یاسر یو ځای خبریال دی او زیاتره وختونه د باجوړ لورو سیمو ته د ریپورټینګ لپاره ورزي. ما شاد ریډیو ته وویل
نو د دې سکولونو که په وجود کې راشي او تش د کاغذونو پورې نه وي د دغه علاقې د ماشومان ستونزې بل لري شي. په سلارزو کې ډېر علاقې د سشته چې الته 15 شپږ شپږ وو اته کیلومتره په غره کې ښکته او پورته ماشومان او ماشومانې مزل کوي د زده کړو لپاره. نو کو د دې سکولونو چې منظوري شوی د په عملی توګه جوړ کړی شي د باجوړ په ترقۍ کې په تعلیمي کارګردګۍ کې به یو ډېر ښه کردار ولوبوي.
بلخوا د صوبای وزیر انور زیب خان پوینه چې دوی د 500 زیات وړو سکولونو د اپګریډیشن یا غټولو منظور هم اخستلی ده. ماشاد رډیو ته زیاته کړه چې د نوې سکولونو او زړو سکولونو لپاره به په لنډ وخت کې حکومت 490 استادان هم برتی کوي. شانواز ترکزه ماشاد رډیو پېښور.
د مشال رادیو مجله د سندرغاړو خولي غاړې
نرختی څو خرص پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمې
چې دور بلد پیچو خمد سرنا پر وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پر وتما
د فلمونو کیسې
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال رادیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو مشال ریډیو اوري تاسو زموږ خبرونه هر ورځ د سحر له 9 تر د ماخام شپږو بجو پورې نیخ پنیغه اوري. که تاسو غواړئ چې زموږ خبرونه د انټرنیټ د لارې هم واوري نو زموږه ویب سټ www.mashalradio.com ته ورشي. هغلته نه صرف زموږ خبرونه نیخ پنیغه اوریدلی شي بلکې زړې خبرونه چې کمی دي هغه هم دغلته اوریدلی شي. د ترڅنګ که تاسو غواړئ چې زموږ کم خبرونه یا دینه علاوه چې نور کم رپورټونه دي هغه لوستل غواړئ نو په مشال ریډیو باندې دغه خبرونه او دغه رپورټونه هم پراته دي او زموږ ویډیوګانې چې کمی دي نو هغه هم تاسو د مشال ریډیو په ویب سټ باندې کتلی شئ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده اوریدونکو چې په هر روزه کې مشال ریډیو تاسو ته د روزې سره تړلو موضوعاتو په اړه د دینی عالمانو نظر راوړي. دا نن ورځ به واوري چې د ازادۍ ورځ لمانځل او نوري ملي ورځ لمانځل شرن څه حیثیت لري او په دې اړه څه احکامات یا امرونه دي. موضوع مفتی ذاکر الله ذاکری روخانه کړی ده.
یو ورور دا پوښتنه کړې ده چې د ملي ورځو لمانځل څه حکم لري شرعن، لکه د استقلال او د ازادۍ ورځ یا د استرداد استقلال ورځ دا څنګه ده؟ نو زه دومره عرض درته کوم چې الله عز وجل په قرآن کریم کې فرمای قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. کله چې یو فضل او مهرباني د الله عز وجل په یو چا باندې وشي نو په دې باندې د خلکو ته د خوشحالۍ اظهار پکار دی، خلکو ته پکار دی چې خوشحالي وکي. نو د دې آیت کریمه نه دا خبره معلومیږي چې هر یو فضل او ترقی او پرمختګ چې یو ملت او یو قوم تر لاسه کړ د هغې د یادولو په خاطر باندې چې هغه ورځ لمانځي. شرعن په دې کې هیڅ خبره نشته دی، او دا شرعن یو جایز امر دی، او دا د نورو خلکو ته تشجیع ورکوي، شجاعت ورکوي، او د نورو خلکو هغه هڅې او همتونه راپاروي. نو دا یو ډیر ښه عمل دی او غوره عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منورې ته تشریف یووړ، هلته چونکه د بنو قریظه او بنو نظیر یهود وسیدل، او د اوس او د خزرج مشرکان وسیدل، مختلف دینونه هلته موجود وو، او د ټولو سره په مسالمه توګه باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوند غوره ک. نو هلته یهود یو ښه کار کاوه، هغه کار دا و چې دوی به د عاشوري روژه نیوله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل دا ولې نیسی؟ نو هغه ورته وویل چې په دې ورځ باندې الله عز وجل فرعون غرق کړی دی، او مونږ ته نجات بخلی دی. نو مونږ د موسی علیه السلام ملت یو، د موسی علیه السلام په دغه نجات باندې او د قوم په نجات باندې مونږ خوشحاله یو. مونږ د الله جل جلاله شکر ادا کوو، مونږ روژه نیسو. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې انا احق بموسی منکم. د موسی علیه السلام په دې خبره کې اتباع باندې زه ډیر زیات حق لرم ستاسو څخه، چې هغه زما مقتدا شي او زه د هغې اقتدا وکړم، زه د دې خبرې ډیر حق لرم، په دې شکر ایستلو باندې زه ډیر حقدار یم. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم د هغې ورځې روژه نیول شروع کړل. بیا فکر ورته راغی چې دی که خود یهودو سر یو نوع مشابهت رازی، نوی فرمال چې که راتلن که کال که جونده او ما زبد دو روژی ونی سما. ده دین معلومه که چه ده خوشحالی او ده نعمت پا حصول باندی یو انسان تا خوشحالی دل پا کار دی، او کوم کار چې د انساني پرمختګ په خاطر او انسان ته الله تعالی یو لوی نعمت ورکوي، چې ازادي او ډیر لوی نعمت دی د انسان، نو د هغې ورځ یادونه کوم حرج نه لري. او دویمه خبره دا ده چې په دې باندې زموږ ملي دود او دستور او عنعنات خوندي دي. هر هغه عمل چې ملت راټولوي او ملت راغونډي او ملت یو کوي او د یووالي احساس وربخي، شرعي وجیبه او سیاسی وجیبه ده چې په هغې باندې مونږ تاسو عمل وکړو. الله تعالی دې جزای خیر مونږ تاسو ټول ته راکړي، او خدای دې د ښو کارونو د اتباع مونږ توفیق راکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبه را رسیدلې دي. نجیب امیر توار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
پرون په بنو کې د دریو کسانو مړی موندل شوی. د سیمې د پولیسو او چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط مشال ته ویل دا جسدونه د ماشومانو د خشاک ټولولو پر مهال موندل دي. چارواکي وایي دغه مړی چې په جنګلوي نه ده شوی خاورو ته سپارل شوی دی. د حسن عبدال سره نږدې په برهان سیمه کې پرون په ټرافیکي حادثه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 10 نور ژوبل شوي دي. راډیو پاکستان نن پر خپلې ویبپاڼې د پولیسو لپاره لیکلي چې حادثه په برهان انټرچینج کې د یو مسافر وړونکي بس د چپکېدو له وجې مخته راغلې ده. د افغانستان په هرات ولایت کې د ناڅاپي سیلابونو دروتو له وجې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد نن رسنیو ته وویل سیلابونه په درازکان ولسوالۍ کې پرون راوتلي او د وژلو شوو په منځ کې 4 ماشومان هم شامل دي. د هلمند ولایتي شورا وایي په دغه ولایت کې د جګړې پر مهال 20 طالبان او 8 افغان سرتیري وژل شوي دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان نن مشال اډیو ته وویل وسلوالو طالبانو له 13 ورځو راهیسې د لشکرګاه ښار په مرکزي امنیتي پوستو پخ ډلهیز بریدونه پیل کړي چې پر مهال یې دواړو خواو ته مرګ ژوبله وختې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن پارک کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل په داسې حال کې چې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، طالبان د جنګ کولو هیڅ جواز نه لري. په هند کې د کورونا وایرس ځپلو کسانو شمېره نن رسمن له 2 میلیونو څخه واوښته. د هند د روغتیا وزارت نن وویل پرون 350,000 نور کسان نوي په کورونا ککړ شول، چې ورسره په دغه هېواد کې د کورونا د ټولو مثبتو کیسونو شمېره له 2 میلیونو څخه واوښته. په هند کې تر دې مهاله د کووید-19 ناروغۍ نه 2,00,000 کسان مړه شوي دي. د مکسیکو چارواکو نن وویل چې هلته د اورګاډي د پټلۍ د نسکورېدو له وجې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. ځایي رسنیو لخوا چې د امنیتي کیمرو په واسطه اخیستل شوي په منظور نه خپاره شوي، په کې لیدل کېږي چې د ښار په جنوبي سیمه کې د اورګاډي ډبې د تقریبا 5 متره ارتفاع لاندې پر سړک راغورځېږي. د مکسیکو ښاروالي ویلي له بده مرغه په وژل شوو کې ماشومان هم شامل دي. د نوموړي په وینا په لیدو کې کیمره کسان جوړه شوي.
لا
لدی سره سم د مشال ویډیو نننې نه حساته خبرونه پای ته رسیدي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوه ریډیو خبرونه پری اوریدلې شي. ته سبا سهار تر 9 بجو پورې ز احمد الله د خبرونو ویان نجیب عامر زمنګ ټکنیکی همکار اسحاق امیری او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خاد او آباد اوسئ.